نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د ازادي په چپو کې بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې د طالبانو د حکومتي جوړښت په وروستیو بدلونونو خبرې کیږي. تاسو خبر یاست چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ځایناستی اوس د طالبانو د پخوانی رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ټاکل شوی دی. دا چې دغه بدلونونه په څه معنا دي په دې اړه میرمن رابلل شوی دی بحث وړاندې در سره واوري. خو اوس په مکرید دي سات خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغر د غوښتنې چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د خبرې بابزه نه ګڼي بلکې جدي دی وګڼي. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لورې دا پلمه کوي چې په بانکې اوبه کمې شوي نو باید د ایران متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1950 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یو نورمال او له اوبو ډک کال کې د هلمند د سندیزي حوزې نه ایران د 860 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوري غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټې راتلونکي اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په تورن کړي او کنه رایه واچوي. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدر اعظم عمران خان کور محاصره کړی د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالا وایي عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالا دا خبرې د یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون آج نیوز سره تېره شپه ناوخته په مرکه کې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو جی و په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. دغه تبه د می میاشتې 23مې پورې د اوو لویو صنعتي هیوادونو غونډه دوام ولري. افغان ملي اتن د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پانتون د خپلو هنرونو په هنزي په نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتن په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پانتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پانتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټینج وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم. د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغییرات راشي؟ دا پوښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړې ده چې د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوی عبدالکبیر ته واک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چارې مخته یوسي. مولوی عبدالکبیر د 2000 لومړي کال د جنوري په 25مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی وو چې د طالبانو په لومړي دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم مرستیال د وزیرانو د شورا غړی د ننګرهار والی او د شرق سوند مسؤلیت چاري مخته وړي. مولوی عبدالکبیر شپېته کلن دی او له واشنگتن سره د دوحې د تړون په لاسلیک کېدو کې چې له افغانستانه یې د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ملا محمد حسن اخوند لږ ناروغ دی او په اختر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د ښاغلي مجاهد په وینا مولوی عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چارې ټکنۍ نه شي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند له لوري د ملا محمد حسن اخوند برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی؟ دلته لمن منو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکو او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او بیان ته د بحث لپاره بلنه ورکړه. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی بر شاه میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوئ چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورسېږي تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. البته تغییر و تبدیل خو په هر حاکمیت کې وي، رامنځته کېږي، اما د طالبانو دغه تغییر و تبدیل چې کومی دی، دا ښکاره یو نوه رقابت څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل تر منځ، یعنی د وزارانو تر منځ موجود دی، ځکه په د دې په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګه حنفي دا غي بل مرستیالو. نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دیو مولوی کبیر چې هغه هم مرستیالو هم دنده خاصه معلومه نه وه، نو هغه تعیین کړه. نو دې د خاطر چې کندهار غواړي چې په کابل کې چې کوم سرپرست اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري، اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشي هم کوله، کوم چې نو تاسو د کویټې شورا درلودله، دیو درلودله د پېښور شورا وه او همدارنګه د حقانی نیټورک. نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشي درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودله او نور مسائل باندې د کولې شتون سبا سکو.
مننه میاخیل صاحب. په همدې برخه کې مخ تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د مرستیال د اساس په توګه دنده ترسره کړي او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کاله ژوند کړی دی. د دته په لویدیځ کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کارپو په سترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه د سرګندونې اورو.
ملا ابوغانی برادر میکانیست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت.
ممکنه و چې ملا عبدالغنی برادر سرپرست وټاکل شي، خو دوه دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد ونه کړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازم نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستیال سلام حنفي دی، د شمال له ازبکانو څخه دی چې په خوا یې څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه یې هم سرپرست و نه ټاکه.
د مایکل سیمپل سرګندونې اوس پر راشم. اتمر سپتاس اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د ملا محمد حسن اخون اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یوه ډله دی چې هغه قوي ډله دی او ټول واک د هغوی په لاس کې دی. دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفې کړي. یعنې دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکړو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو واک ته ورسېدل، هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی پس د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د دوی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول. همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی او په مغې وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې د پاکستان کې بندي و هلې ځلې وکړې او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سړی یو نوی ریکلام شوی و په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې دی نسبت نورو طالبانو ته سخت دریځه نه دی. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې دی په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زونو، او په هغه وخت کې هم د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې و، مخصوصا د پاکستان نظامي حلقاتو ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی د
مننه اتمرسب. البته د مولوی کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیره تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوی عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل وو چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی وو. البته الجزیره وایي چې دقیق نیټه لا دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کومه ورځ وه، اما مولوی کبیر هم ایسای یو وخت نیولی وو. اوس پر راشم د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسنی نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابره کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې موږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیک راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري. دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره روستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر، مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي. او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم، اما په بنیادي شکل باندې تر هغه وخته پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادي مسایلو د هغه جملې څخه د مشروعیت په مسایلو باندې د تمامت خواهی د مسایلو او یو سلسله نورو چې خپل دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت ولري تطبیقي مرجع د تصمیم ګیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت، دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا
تغییرات. مننه سید صاحب. وړاندې به په خبرونه کې په همدې هم خبرې وکړو چې ځینې په دې باور دي چې ممکن دغه تغییر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغییرات راولي. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. او لوی خبرتیا وروسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لېږلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري ته روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د طالبان په سرپرستۍ اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغییرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات راسره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصرې شوي دي. یو څو به یې له تاسو سره شریکې کړم. وروسته وړاندې په خپرونه کې به یو څو نورې هم له دې تبصرو راواخلم. خالد ریحان لیکي ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راتګ وروسته د هغوی په امر شوی وي او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او زمان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو همدې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوږد پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بد رد وایاستئ، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بد رد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونو کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قسیم درویش لیکلی موږ ته د دوی بدلون ډیر عادي دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلی شي ځکه دوی د ولس په رایو نه دي راخلي. سلطان غزنوی لیکلی دی زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د ښوونځیو خلاصېدو ته لار پرانیزي. نو دا ښوونځي که وروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینوار لیکي دا ولس نه مني، دا تغییر ولسته د منلو نه دی. نور پیغامونه هم راغلي دي وړاندې په خبرونه کې له میلمنو سره شریکو. میاخیل صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغییر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوي چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی؟
مخکې چې دغه یو اولیدونکي وویل دغسې تغییرات وزیران تغییر و تبدیل کړ، نن والی وي سبا ته قومندان وي، نن قومندان وي سبا ته بل ځای کې والی وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغییر و تبدیل شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا تغییرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړه، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مساعده که نه مساعده، ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نشي او نشي کولی چې حکومت ولي خی کي، انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمیل کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دی څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغییرات فقط د خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لا چا لیدل نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادریږي او تغییرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولای د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب که چیرته قدرت متمرکز ای په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر لاره تک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نور سیمو ته لیشت.
نه، قندهار نه قدرت نور سیمو ته نه لیږل، ځکه کچیر دی وغوښتل چې قوي کس رامنځته کړي. نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاونم و او
خواغه هم د هغه سیمې و، خواغه هم د جنوب غرب د حوزې و، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتېدو ورسر.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده. نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو، دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده. یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه چې اوس په فکر وکړه دوه کاله وشول تقریبا چې امیر مونی چا لیدلی دی او فرمانونه صادره، نو دا پخپله یو نو حتی وزیرانو هغه لیدلی تر اوسه پورې، نو دا پخپله یو لوی مشکل دی چې د دې په حکومتدارۍ کې. او تیر موده کې هم، یعنی په تیره دوره کې هم دی تقریبا 15 کاله تیر کړل او سرپرست حکومت درلوده، او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر المؤمنین په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و، او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و. کستا سیادی مولا رباني هغه وخت کې د کابل د موقت ادارې سرپرست ادارې مسؤول او یو نو کشش یو نوی جنجال موجود و چې بیا هغه بالاخره په مرموز شکل باندې په اسلام آباد کې له منځه لاړو او مړ شو. نو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دې خپل وحدت وښي خو ظاهر همدا ده چې دا موجود دی. تاسې د حنفي اعتراضات ولیدل، تاسې د عقلي اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر المؤمنین باندې وکړل مکتبونو په باره کې، او یا هغه انحصار د قدرت چې هغه تېرو ورځو کې هم عقلي خبرې وکړلې. نو دا اختلاف موجود دی، اما دوی غواړي چې دغه پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کړي. نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزې حد کړي او نظام لپاره یا د سیستم جوړولو لپاره مؤثره تمام شي.
مننه اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم. میاخیل صاحب خو وایي چې څه به ونشي په دې برخه کې، لیکن که چېرته ستاسو نظر واخلم، دغه تغییرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپله یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغییرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخته اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسې اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوو، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و، او دا خبرې حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست، اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکر هم نه وینم، او دا ممکن هم ما ته نه ښکاري، او نه دغه د قطر آیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې ښه ووایي نو بیا دغه رسنۍ، نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کولې، یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې په رسنیو کې داسې کړې وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه یا دغه مسلکي کسانو ګمارل و. دا تر اوسه پورې د دولت یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوه یا خلکو ته چې ګویا دغه تغییرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغییرات راغلی، یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور هم نه یم، زه
مننه اتمر صاحب
چې داسې تغییر پیدا کړی.
د ستاسو د خبرې په تایید، مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي راډیو ته ویل دا سره اور
په نظر من ای تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ده ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او دا څه چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخره کې دا خبره وه چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی دی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او داغه متخصصین یوازې او یوازې تر دینه نه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي او د افغانستان د مازلي د مشکل د پاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باورمن نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افرادو واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکړو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رای د پاره کار ونکړو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو، کنفرانسو، لوی جرګو کې. اما دا ناستې، کنفرانسونه، لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیراتو لاندې دا باید تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابره کی چې د هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل اختراع نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رای نظر وکړي او د هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي. اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بیمانه ام فهمه او غیر عملی بیمانه خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي کالم نشته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوي دي، مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوي دي او ستر ائتلاف اعلان کړي. د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق ده، نه دا چې په طالب کې یو څو نفر نور کادرونه راشي. اکثر پروفیسور چې راشي متخصص د حقوق بین الدول به یې هم د افغانستان لپاره به درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حاکمیت د پراشوتي حاکمیتونه پروفیسوران دا ترڅو چې مشروعیت ونه لري د مشروعیت لپاره لري دي. دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل ځکه نور څه دي، دی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د دې تراژدي سره مخامخ شوی دی او لا هم دا پروسه جریان دی.
مننه سیدی صاحب. بیا خیر صاحب، تاسو فکر کوئ د دې مایکل سمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوئ؟
نو لکه مخکې ویلې شروته وکړه چې تغییر او تبدیل خو دا په ټولو جګړو کې او دغه کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا ده چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویلې چې یو تګلاره په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، ولایت وي، څه شی وي، او بالاخره آینده کې ولسواکي څنګه تعمین شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصو، نو دا همشموله حکومت جوړېدل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته دی. نو تر څو چې هغه رامنځته نه شي، دا ټول مسائل دي چې خلک مصرفيږي، اما د افغانستان مشکل حل کولای نشي. په تاسو د مثال کوز دی و دغه جنکیو خوندي بیرته کی، دا د افغانستان مشکل حل کولای نشي ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري. او د خوندي و د تکول دا د خلکو حق ده، د مدونو حق ده چې خپل تحصیل وکړي، د سنوی دوري او لسانس دوري او نور کار او ژوند د روزګار کې برخه واخلي. یعنی دا حق دی یو ناغس نو حق ورکول دی ته د مانند چې چا مانه سړي سلو په پور یو هغه ته واخلي او دته ته وایي چې ما دا څه پېچې ته درکړي. نو په دې خاطر باندې
خیر می اخیل صاحب لښتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی نو لښتر لږه قرض خو به تر لاسه کړی
نو خو اول د جيب نو ته غوښتې دي د دې ته ویل چې به ته متاته درکې کنه. یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو. یعنی په دې لحاظ باندې نو خبره دا ده چې هم شموله د پنځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکړي تر څو چې همشموله پروسه نه وي او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي او هغه طبیعي خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي. نو که دغه تلار اوره نشي نو دا به یو حاکم ډله وي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولی.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده لیکن د دې لپاره چې د مشروع نظام خواته افغانان لاړ شي د دې لپاره چې د سیو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري په نړیواله سطح مشروعیت ولري نقطوي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي که لوی ګام واخیستل شي خو واه واه او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو کو دې باندې خپله تفصیلی خبره وکړي اوس ګامونه دا دي چې اول د دوی باید خلق سره کینی یو ملی بحث د مطرح شي موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو.
اتمر صاحب محترم او بخشه مثلا البته مثال زور کوم مثلا تر اوسه پورې په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چارې مخته وړي هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکړي یعنی دا خو ثابت شو تر اوسه پورې لیکن مثلا که مولوی کبیر راغی دې دغه رقم یو فکر وکړي چې راځه د نور افغانان چې له دې وطن تللې دي دوی هم سر راغون که یو غونډه جوړه که لنړیوالو سره ارتباط ټینګ که فرضیه ده یعنی فکر نه کوي چې په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مخته شي.
ګورې ځینې خبرې داسې دي اوس مثلا که مولوي کبیر دغه نوي پوزیشن ته راغلی وي د دې په خاطر چې دغه تغییرات رامنځته کړي باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلکو سره مطرح کړي په رسنیو کې یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان د دوی خبرې د دوی بیانیې داسې دوی وایي چې موږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هیوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اشغال هم ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې هسې قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته دوی احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو بلاخره یو ورځ موږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه واورو د مختلف اقشارو مختلف طبقاتو د پوهانو د روشنفکرانو د ولس نه د ولس د مشرانو د قوم د مشرانو دغه کسان دي چې دوی سره کینو واورو ده موږ دنیا نه پیژني موږ خپل افغانان نه پیژني په رسمیت موږ تجارت نه لرو زموږ پیسې بند دي زموږ دارایی په امریکې کې بند دی موږ سفارت نه لرو راځئ تاسې موږ ته مشوره راکړئ چې موږ څه شی وکړو. بلاخره په داسې یو ملي بحث باندې موږ په ځینې ارزښتونو باندې توافق ته ورسېږو او توافق دا دی یعنې که تاسې دنیا ګډ واټ کړئ هر رقم چې کوي تر څو چې تاسې یو داسې یو نظام ونه لرئ چې هغه مشروعیت د خلکو نه نه وي اخیستی او په قانون ولاړ نه وي نو هغه بقا نه لري. نو بلاخره وایي که زه ځي آوازو ته به راځي بلاخره باید که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي او اول قدم دا دی چې د خلکو مسؤلیت دی بیا ورو ورو اوس هم دوی لري په د حکومت کې هغه زه یې خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلفو اقوامونو راغلي وزیران دي مولین دي لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې موږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانو تاسې راولئ کینئ پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی تاسې مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومني هغوی سره بحث وکړي، د هغوی استعدادونه د هغوی ظرفیتونه وکاروي. لکه په دې ټولو هېوادونو کې همداسې دی، مخالف دا معنا نه لري چې تاسو لاړ شي د هغه سر پرې کړي. دوی خو همدا وایي چې سر یې پرې کړي ښځې که نظان کې ځان ته. د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوئ، تاسې د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پاسته کې تاسو ته راځي، دغه پیسې د کوم کافر دي چې تاسو ته راځي؟ او غټ غټ یې مصرفوئ، خپل معاشونه کوئ، خپل سرتېرو ته معاش ورکوئ، نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلي دغه د کوم ځینې دي؟ خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي. او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ خلکو ته احترام ونه کوئ، ځنه فکر نه کوم که داسې ښیي. خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده،
مننه اتماس،
د دې خبره نه غیر مونږ د دوی نه داسې کوم شی نه ده اورېدلی چې هغه ته مونږ هیله مند شو.
مننه. د فیسبوک تلاری او شمیر نور پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکوم. شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان لمخې رئیس شو، دا باید ملت ته روښانه شي. یو بل اوریدونکو چې نومې نل وصل کیشي لیکلی دی طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي. وحید معصوم لیکلی دی مشته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي. عبدالشکور امین لیکلی دی شکارې نه دی کړی. زید احمد زاهد لیکلی موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی، د امریکا او قطر پرې څه. رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومی او کار وکړي، او دا لپاره زما لپاره مهمه ده. دا نور را رسیدلي پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو. بیرته به بحث ته راشو. د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خبرونې میلمنو دا نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته، او د پراخو بدلونونو له خاطره د مخالف نظر اورېدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي. میخیل صاحب، ستاسو وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښېني او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یوه حل لار راوځي؟
زه فکر کوم چې مسله ډېره هم سخته ده او هم آسانه ده. که چېرې اراده وي خو بیا ډېره آسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې دریو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي، هغه څنګه تصویب شي، او بالاخره ولسواکۍ دپاره یا انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي. البته دا یو موقت دورې ته ضرورت لري او موقت دوره باید تو وظایف ولري، اما داسې نه شي کېدلی چې یو موقت دوره د ټول عمر لپاره وي. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دغسې یو فارمله
میاخیل صاحب
متعمل شوي
وبخشي. دلته سوال دا ده، مثلا د طالبانو په غړیو کې ځینې کسان په دې نظر دي چې بیخي انتخابات مني نه، نو دې ته په څه رقم زمينه برابرې شي؟
دلته خو د دې مشکل هم دا ده چې د دې د اسلام نه برداشت سم نه ده، ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور واړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوي دي او د ولس رایه په هغې کې مهمه وه. البته دوی وایي چې وایي انتخابات ځکه اوس وخت کې ته بله لار نه لري، اما که دوی وایي چې نه د یو جاهل او د عالم رایه سره یو کړه، داسې نه ده. په توګه د مثال که سل کسه ښه کسان د یو کاندید نه حمایت وکړي، د هغه کاندید رایه اضافه کیږي، نو دلته په خپله د پو کسانو چې د چا نه حمایت کوي هغه رایه زیاتیږي، او که پو کسان د یو چا نه حمایت ونه کړي هغه کس رایه کمیږي. ځکه یو مشر باید هغه مسؤلیت باید ولري، هغه وظایف باید مشخص وي، د هغې دوره وي، داسې نه چې ټول عمر به هلته ناستې وي. یعنی میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده. په دغه دیموکراسي کې کله چې قدرت میراثي توپ رامخته شوی ده، که هغه په سیاسي ډلو کې ده، که هغه په حکومتي چارو کې ده، هغه ملکونه وروسته پاتې دي.
مننه.
ټول ملکونه چې وروسته پاتې دي ولت همدغه شی ده چې دیو میراثي توپ د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکوي، نو دا نتیجه نه ورکوي. نو د اخره د افغانستان په ګټه باندې ده.
مننه میخیل صاحب. یو اوریدونکو ډیر انتظار پات شو، د دې نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ، یو سړی په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام.
خوشحال اوسئ البته مېلمنو ته سلامونه وایم. احمدیا بغلان مې زنګ والا تاسو روزانه
مهرباني خیر راخلی.
او خوشحال اوسئ البته تاسو وګورئ محترمه افغانستان مازله یعنی تقریبا دا کارپوهان موږ ډېر احترام لرم ته موږ وایي چې پراخ بدلون راشي باید حکومت کې وخت وګورې تقریبا چې موږ دا تجربه کړې ده چې موږ ورته ګورو دوی معمولا وګورو چې دغه موږ ټو خلک وتلي یعنی تقریبا دغه ټول خلک راګډ کړي د دوی مخفره وګورو جنګي ده تقریبا یعنی د چې غوښتنې بیا راوړي له نور ملکونه تقریبا موږ هم غوښتنې لرو افغانان یاست تقریبا ویات لرو تقریبا خو باید چې دغه مون شریک شي نړیوالو سره او د غوښتنې هم شریک شي چې یو مزله راشي یعنی ټول په ګټه وي نو تقریبا دغه چیرې حکومت دوست موږ ټول خارج نه تقریبا هغه د هغو مزلې هم راوړلې په ځان تطبیقولې او خپل ته شا کړې وه تقریبا چې هغه حکومتونه بیا چپه شو نو باید کوشش دا وشي چې هغه ټول توازن باندې راشي یعنی تقریبا هغه غوښتنې نړیوالو قبول شي چې افغانان هم یو څه غوښتنې لري ما مخکې ویلې نو دغه به یو ښه نتیجه ورکړي نو اوس کوم دلی حکومت تاسې وایي چې قدرت انسان تقریبا وګوره نو بیا هم وګوره تقریبا ډېر خلک پوهان دي تقریبا ډېر عالمان دي کېنه تاسو فکر کوئ چې اول چا لري یعنی استعداد لري تقریبا وګوره دوه کاله تاسو مقایسه کوي یعنی موږ ډېر وړاندې تللي یاست تقریبا یعنی هغه اقتصاد چې موږ فکر کوو هغه څنګه تقریبا اوس یو څه کاروبار نوی راټوکېدلی ده نو بیا هم باید چې دغه نور کارپوهان ته موږ ګیله کوو چې باید افغانستان ته راشي دغه لرې فکر کوي ورنه چې تقریبا افغانستان ته راشي یو مشوره ورکړي یو لار ورکړي یو اتفاق باندې کارو کې دغه بهتر وي نو موږ معمولا چې ګورځم خلک وځي بیا نور ژوند خبرې کوي وخت کې خبرې کوي خو مونږ تاسو مونږ ګډوډي نه دي مونږ دغه وخت ګډوډي چې افغانستان ته راشي د خبرې وکړي نه دغه په خاطر کې په خاطر هغه مشورې واغله دا یو ډیر یو ډیر کار ورته شي برسې موږ دغه نزاده مخترم
مننه مننه تاسو نظر به سیدی صاحب ته راځي کوم سیدی صاحب تاسو ته تبصره وکړي
تشکر ډیر خبرې وشوې شبر څه به دوست به خبر نه لري زما نوم درې د پپلس کتلې د کابل ته چې د کابل د حکومت سره وغږیدل شي په درې د پوکي او رسته د غتصم د مخ کې د دلته چې مازه ضرور اعلان وکړ اتمر سره چې باید د دې سره وغږیږي او ته طالب مشر چارواک څنګه وهلې چې موږ اماده ست مدافعان منافي ملي سره وغږیږو سوال دوم مطرح شو چې څنګه وغږیږو هغه ته مطرح کیږي چې بیرغ سره مکان نه لري امارت سره مکان نه لري د امیر سره مکان نه لري سیستم سره مکان نه لري نور راځه در سره خبرې کوم دا نو ته تسلیمي کول درام دی که څنګه چل یو دا د دې بې ځای خبر ده چې متخصص د اکسفورد پروفیسور او ډاکټر درې شي په افغانستان کې د افغانستان یو وزیر شي دا خطا کړ دی دا تجدید شوی حاکمیتونه ایجادي هغه حاکمیت موږ ته مطلوب دی چې پروفیسران او متخصصین نه مشروع په مشروع پوستونو کې مشروع افراد د انتخاباتو د نتیجې د سیاسي وزنې پر بنیاد ټاکل کیږي په مسلکي بس پوستونو کې مسلکي دا تمام مسائل اوږد بس او د حل لارې ته ضرورت لري زه فکر کوم تر ډیره د پورې طالبانو ته ترجمان پکار دی چې ورته وویل شي دا تا چې څه وویل دي څه معنا لري چې پینځه نفره حیات دي تعین کړي چې په بهر کې چې څه خارجیان افغانان دي لري شي دا وطن زمونږ ګډ وطن دی دا یاباده وو ډېرې ښایسته خبرې اما ته خو تسلیمي غواړې ته خو ما نه پرېږدې چې زه درته ووایم چې دغه نسخه د دولتداری د مدرن اصولو د اسلام د قدام مسلمان یوازې دی شو بل څوک نه دی مسلمان څوک د اسلام د اصولو نه بهر دی او مسلمان په توګه ارزښت تعینولی شي کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تضمین ورکړي چې زما امت په عمل خلاف باندې اتفاق نه کوي د انتخاباتو نه ولې ډارېږو دا ملت مسلمان مجاهد نه دی دا ملت طالب نه لري چې وایي چې ما امریکا درته وایسته بل مې درته وایسته اسلام مې درته عمل کوم ته مسلمانې خورا شما انتخاب کوو ولې د نه ډار لرو متاسفانه نه تعهد شته د مشروعیت لپاره او نه په لار باندې پیږي په ډیرو مواردو کې چې ورسره غږیږي مطمئن په دې نتیجه رسیږي چې دغه سره دولتداری په اصول باندې خبر نه دي دا هغه مشکل
مننه سیدی صاحب بله مهرباني تاسو څه پیژا ته ول
او مطلب دا چې ترجمانو ته پکاره ده مونږ سیکولر نظام نه غواړو منګه د تیر نظام په څخه پناست منګه د ملت حاکمیت دا ملت چې مجاهد ملت دی دا ملت چې طالب لري دا ملت چې امریکا یې وستر دا ملت چې دا وکړه د دې ته صلاحیت ورکړي ولې نه داريږي شل کال د ګوډي درکړي دا اوس ولې نه داريږي چې بیا ورته انتخابونه کی دا غو بنیادی شی اندي چې متاسفانه طالب مشرانو ته ویل پکار دي او دا چې رئیس افغانستان ته د ځنا کارو کوله تسلیم شنه خو لاته کیده دا په دې رقم باندې نه کیږي شکر
مننه اتمر سپ د دې خطر چې د خبرونه را غونډه کو د حلارو باندې باید خبري وکړو. مثلا د حلارو له خاطره آیا د طالبانو په منځ کې په داخل کې جنې تغیرات د تزمینه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړي چې هغه نړیوالو ته د منلو وي، او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نورو افغانانو سره خبرو تکشي؟
د طالبانو په اوسني رهبری کې یو تعداد کسان داسې دي د دوی د خبرو نه، د دوی د اظهار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې اوس دی د طالبانو د رهبری، یعنی هغه د څو کسو رهبری چې موږ ورته وایو، د هغو سره فرق لري. یعنی دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې په اصطلاح ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي، لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی. زه ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم، دا سرعت د دوی ډېر کم دی. یعنې دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو، پس له اتو میاشتو، یو کس یو ځي کې هغه هم تلوي، هم په کنایه یو خبره کوي، لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي، یعنې خوشحاله کېږي، او دوی همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي، حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي، حکومت کې نور تغییرات راشي، انحصار د قدرت باید نه وي، د قوم پرستي او مثلا سمپرستي دغه خبرې باید نه وي. یعنی حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې هم عقیده لري چې باید انتخابات وي، باید حکومت د انتخاباتو د لارې راشي. دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي، لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دا فکر غني شي، او د دې احتمال شته. خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپله طالبانو کې چې دوی آزاد څرګندونې، آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي، او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
ګور په هر ډله تپله کې، حاکمه ډله کې، حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري، څوک مثبت دي، څوک منفي دي، څوک افراطي نظریات لري، څوک میانرو نظریات لري. دا مطرح نه دي، مطرح دا دي چې دغه سیستم سره رقم دی. آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني که نه مني؟ آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټولو اسلامي هیوادونو کې رایج دي، چې هلته انتخابات دي، هلته قانون اساسي دی، مشروعیت نظام دی، دا مانی کنه مانی؟ نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه دی اخیسته. نو په دې خاطر باندې د یو کس تغییر او تبدیل او یا باسونه چې دا نظر
میاخیل صاحب وبخشي. سوال دا اوسه، آیا دې ته امید تاسو لري، تاسو په خپل د افغانستان د جمهوریت خوشتون کې خوځښت د سیاسي چارو د مسول او ویان په صفت دې ته امید لري چې د طالبانو له جنو کسانو سره به یو ورځ دیو میس یوی خو او بلی خو ته سره کښینې، تاسو او د افغانستان په برخه کې به خبري ورسره وکړي، او کنه د طالبانو په ډله کې خلکو ته نو
بله مخکې رواني مونږه مخکې اورو خبره وکړه چې مونږ د جنگ اعلان نه کړی. مونږ ډېر لپاره خبري کړې دي چې یو بل افغاني ډایالوګ، هغه مانادار ډایالوګ رامنځته شي، او هغه کې طالب او ټول خواوې پکې موجود دي، که افغانستان راتلونکي لپاره یو تګلار ولېم. نو که دا چې وی خو بیا موږ چې برخه مخلو منو یم، او که خبره دا وی چې نه راشي تسلیم شي، نو بیا تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې دغه 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره، د نظام لپاره، د سیستم لپاره، د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل دا او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح یو تعداد به تسلیمي دي یو تعداد به دي یو تعداد به راځي اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغه حالت کې به د یو مشروعیت رامنځته کړي او ثبات به راولي نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې د څه قدم دی ونه دا هغه څه چې هغه ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب ستاسو نظر ته واخلم د طالبانو په منځ کې داسې کسان تاسو وینئ چې هغوی به داسې ګامونه واخلي چې له نورو افغانانو سره کښېني او یوه حل لاره را پیدا کړي؟
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي باعزته مسلمان شخصیتونه دي، د وطن او د اسلام لپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی، اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي او انتقاد په مفهوم د بغاوت دی او په واقعیت کې تکول کیږي. دا ځواکونه دلته او هلته را په اصطلاح خپل آواز هم پورته کړی دی. د دې آواز پورته کولو معنا په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي. مسؤول په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوی چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري، اما داسې ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي، شته دي، احساسیږي، اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی. دا چې څو وخت به یو متناسب قوت ته ورسیږي متاسفانه کم باور یم.
مننه. د فیسبوک له لارې به یو شمېر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم، ځینو نمونه نه لوستل کېږي ځکه په نورو ژبو یې لیکلي دي. مالیکا مثلا یو چا لیکلي دي: الحمدلله موږ ټول متحد یو، ټول سره یو یو، تاسې شیطانت کوي. البته دا تورې پوری کړی دی. فولاد عظیمی لیکلی دی: موږ هر څه لرو خو عقل، اتحاد، په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلی دی: حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلی دی: دا افرادو بدلون عادي خبره ده، زه نه پوهېږم چې غربي رسنۍ ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګرهاری لیکي: د طالبانو ټول پریکړې له کندهاره کیږي، رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولي دي چې وخت اجازه نه راکوي، او له دوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکو خبرونو کې ستاسو پیغامونه ولولو. البته یو یادونه کوم، کله چې په فیسبوک کې تاسو خپل پیغام راستوي، هڅه وکړئ چې په لنډو یې ولیکئ، بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي. مهرباني مهرباني سیدیس،
موږ به ډیر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي. موږ ته تشویش دی چې دا لږ اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوا نه وشي. موږ دا تشویش به څنګه څوګره پکې دا زموږ غوښتنه ده. شکر.
مننه. میاخیل صاحب ستاسو نظر کا واخلم، دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه لکه د خبرونې له پیل چې مشروع کړی د سی مولا محمد حسن اخوند فرزن کدی لري شوی او د نوې رئیس الوزرا راغلی دی، که چیرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي، تاسو امید لري چې دا کار وکړي؟
ملا محمد حسن اخوند کو عام کوم داسې ابتکار نه درلود په وخت کې او په خپل مستقل کوم اجراءات یې نه دي کړي، او که چېرې مولوی کبیر هم د کوم مستقل دغه نشي کولی، ځکه چې هغه د دېو ټول تصامیم د دېو د امیر المؤمنین په نامه چې څوک دی د هغې لخوا نیول کېږي. نو په دې خبره باندې دېو هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا د یو مستقل حکومت مشرتابه کې راغلی دی، نوې پالیسي به لري، نوې نظریات به لري او هغه به عملي کېږي. نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات د هغې په خاطر باندې رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې که یو څو وزیران لکه مخکې هم تغییر او تبدیل پکې راوست، د فایدامي وزیر یې واغست، بل ځای کې مقرر کړ، مالي وزیر راوغست، بانک یې راوست، نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولی نه شي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دې قدم واخلي.
مننه. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د مولوی کبیر راتګ سره به که په کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي، آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نه شي؟
زه داسې فکر را کوم چې اول خو د مولوي کبیر راتګ باید د دې دپاره صبر وکړو چې دا په کوم منظور راوستل شوی، آیا واقعا دا یو کفیل دی د یو موقتې مودې دپاره، یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې دا یې راوستی د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدای شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې مونږ کوو د دې برخلاف دي، او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي، یا دا قوي فشار د خلکو د خوانه نه وي، یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوانه نه وي، یا نه پوهېږم چې د هر چا نه ایز چې باید دغسې یو فشار راوستل شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږدي. که نه دوی خو دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه وي، دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا نارې سوري وهي، لیکن اصلا بر علاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي، اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني. او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاسیږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی، علم فرض نه دی، دا غلطه خبره ده.
خو سوال او بخش سوال هم دی کده، سوال پم دی کده، مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوی رئیس الوزرا هم دغه وزیران لري کې دی په ځای نور کسان وټه کی، تاسو دا اټکل کولای شئ؟
بله، نو بیا دوی ته فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نه کړي موږ قضاوت نه شو کولی. اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علي خبره چې چا ډېر بمونه الوزولي دي، هغه ما ته د استاذ نه ډېر قدر لري، هغه ته ضرورت د افتیار نشته. او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی، نو تاسې فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک که تاسې د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پر مخ تلای نه شي، دغه فکر سره توافق نه شي کولای. نو تر څو چې دغه فکر ته موږ تغییر ورنه کړو، دغه توقع موږ باید وکړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي، یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي. ډېر کم دی چې دوی وایي موږ د خدای د خوانه رالېږل شوي، یعنې دغسې خبرې دوی کوي چې موږ خاص د اسمان نه راښکته شوي.
په لنډو به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب، اتمر صاحب خو وایي چې فکری تغییر باید راشي، د فکر تغییر ته خو کله ناکله حتی پیړۍ هم پکار وي، څرنګه؟
خبر داسې ده، زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغییر دا جزم او دا سپین دې په دې مبارک د هر چا دې په خپل حزب په خپل ګوند په خپل فرقې مونږ چې د دې حق غوزان ته ورکو چې په چی شي باندې باور ولرو، نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمن دی چې دا د دل لاره په علم په مورد کې، د پوهې په مورد کې، د تعلیم او تربیه په مورد کې، د قضا په مورد کې، د دې په مورد کې اسلامي ده او بل کارو کې دا ګناهګاری کې دا دې نه کوي، زما سپارش دا ده چې د خپل عقیدې نه متیرېږي. خو دا چې د دې عقیدې تحمل په دولتي وسایلو ولري دې ته مشروعیت پیدا کوي. کچته مو مشروعیت پیدا ک ملت
خدا هم خدا ها د فکر تغییر ده، دا وخت غوړی. د میاخیر صاحب نظر من په لندو واخله م څو ثانی لرو. میاخیر صاحب څنګه امید لري چې تغییر براش؟
زه فکر کوم چې ډیر زړه تغییر رامس شي، او همدا یلته چې ما نظر دا ده چې موږ نه د طالب غوندې کېدلی شو او نه طالب زموږ غوندې کېدلی شي، اما داسې یو ځدیده رامسایده شي چې ولس انتخاب وکړي
کچې نه مانه نه
او هغه د طالب
تبرک کیو کنه مانه نه مخیل صاحب بس وخت په خلاصېدو له تاسو له سیدی صاحب او لاتمر صاحب څخه مننه کوم زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه